په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي ویل هغو زرګونو کورنوي سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح شوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په ډسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنوی ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان شول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب محصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول شول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل شول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون ښیي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلي او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټو ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي، د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپرېږي، لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 8.8 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.09 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوې برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوې برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. د خبرونه د سره موضوع د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللي دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړنی معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوري او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یاد ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په 11 ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډېره مهمه ده. لبلخوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه ور وړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
خرمی وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پسې ظلم او زیاتېږه. سخر می وایي، خواښې می وایي، دا میړه می پخپل وایي، نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور اقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکر شوی، خو ده هغه پا خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې، بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی و، یو ځل هغه راغلم بې چې درې مې دوه میاشتې مې بزوی وشله، بې رانه بې سار کړم، بې دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه د خلاص شم، او چې بې تخلاصون نه کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې څپلې یخ بشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وایي په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
ول هغې په ځای د دې چې دلته را شي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي یاست.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډېر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سعیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وته.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې نن. دا دے بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو او چې ستاده لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نور ته ټینګار کو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولی علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی. چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسرغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغې بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغل زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدون که دا مثلا وینا دا خبری کی آقا بلاخره دا منززی مگر لیک دست یو شیده چه آقا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی او دا لیک باستا ام دا غا لیک دا چه دا ننه طول دا علوم و پرمختهی بهیر مثلا دیوزه نبلزه تا انتقالی گی او دا لیک باستا کولیشی چه علم
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سمستر کې تقسیمېږي مثلا اول سمستر کې نستلیخ یا شکست خط وای دوم سمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی خپل ختم کوفي خط دی مثلا نستلیخ دی شکست دی نسخ دی نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی ډیر نسی او دا وزیر استرګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر استرګو نه ځای پکې دا نور خطونه نستلیخ خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر کله تر څو چې هغه نفر د نستلیق یا نسخه ته نه ویلي هغه امکان نشته چې هغه خطوي او نسخ چې بده هر څوک ویل سي واضح دي.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابول هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس په لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی بعد د اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی د اسلام دغه څوک وګورو اصلا دا وحی چیراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط موږ ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتر ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول بیا د شایسته له هغه تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکړ ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین دی له هغه
دی. هغه له الکوزه په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلدل شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که اختیم خطات سلایم خط او خطاتای مون ده فرهنگ یا سیره ده مون کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله و پانده لحاظ خط زمون پا فرهنگ یا حساسی رول داریم. خط خود سو رقم دیم تقریبا اشپک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا و بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولایشو پا نسخ هم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم در نسخ پا خط که تلیکل شویدی چه در لوستل و پا وقت که آسان طریقه ده پا هم دیر لحاظ خط نسخه که در قرآنی خط هم نومیده
در زیادوی چه پختو جبه در لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلی کولري مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه به هم ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځایونو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدون خو بیا هم کله چې محصولم دا غیر را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکي قسم یم، خو زه په درمل نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیر ابيري خواوي چې یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایل کې دا راپیدا شوی دا د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي. یو مغالطه ونه شي ډیر زله د فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی. پټول معنی جلا کول هم نشو چې وایي زکه مونږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زلا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا دې ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېزل شوی مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عیني مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې مونږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته، خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خودی معنای راخلی، هلته د فلسفي بحث ورسره ونغښتل،
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخې څېړې، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان درپیژني، په زه کې انسان هنر درپیژني، خو د خپل اړخ یې درپیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې درپیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکی وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي دربخلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو. هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصه دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلی، دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې. یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي، یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د ثبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې ثبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولې، دای د یو سبکي چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الجهود لاره هم تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تاته درکړل شو ته پرته له شکه یو فرمایشي سر مقاله لیکوالې. فرمایشي سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تاته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ماته په دغه شکل ولیکه. ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کیښي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخې ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسېره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي، رابرسېره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث
کوي. هر شاعر منفرد شاعر کیدای شي که نه؟
ولې نشي کیدای؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واک دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما وویله. ګورئ، د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولنو نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سیمبولونه وضع کړي. دغه سیمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دی منحصر د فردیت نه دې وي ته پراخه دې کړه، په دې کې شک نشته چې بیا تا سیمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راوروسته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډېره جالب خاطره ده. دی زه چې کله افغانستان ته رالم، په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ماته کیناستو، خبرې مې سره کولې. ویل ماته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد خبره پوه شوم چې ده ماته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شوم چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم. خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلي او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو دپاره ځان هم ستړی کړي. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې دپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار ده چې لږ ځنډه وشي.
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم، همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري، خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړی مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کریمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې عملته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډېرو ملګرو دوستانو به اورېدلي وي، څه وخت ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاذ دا سی د ذوقي مسایل چې د سړي په فطرت کې عقل شوی ترنم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه، او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکنه موي وکوله تر دې راورسید چې غږی ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسید. ترنم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په فطرت کې اخیل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره رایادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. زینی کسان به تاسو غوندی وی چې موزون الفاظ له خلې راو باسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی ځوان له خلې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکر کوو، ایمه دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرې دل آسان نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کېنو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ تر نوم را پیل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل تر نومونه شریک کړل، ډیر دغه ته پښمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مر بده نخ کاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدل. نو زموږ هڅه هم دا و چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې غني دا کوم نقص نه دی بلکې دا یو انساني ورتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شی به لپاره مسکارا ولم.
کریمی صاحب، انسان خو طبی لحاظ سید چې ځان خوخه خوده ځینې شان ځان ته خوخه کار څومره موږ وای چې نه موږ غږ د ځان خوخه له دایری راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختی. کله ناکله د سکیږي چې دیو چا ترنم تو ووري او زړه کې دیو راخره شي چې کاش دا ما ویلې. د سکله شي
ډیر زیات کیږي ځکه دا د ټول انسانانو ورتیا وی سره یو ډول نه، ټول سره یو رقم نه، تبن توپیر سره لري. او چې توپیر لري ممکن هغه د خکلا او رنگونو او د لاستراوړو رنگونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوی دی
رازم دی ته د دغه سوري لکول د ډډې سوزمن کار دی. په عام سره چې موږ ته غږ بخیږي په دې کې څه چا کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوند کنه.
بالکل
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بګای متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وګړ واغه سیلو بولش. اما په لومړی کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړه هغه یاغي استه هغه کنټرول کیږي نه، داغه هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهاره کې ټول غونه په ذات کې خولي دي، اما مهار کول بیا
دی یو خبرم ده.
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ امراته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه، اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې. زم پم دې تګلار باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه سی وای. خیال محمد استاد څه کوي ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاک نه مې خوند ساغه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې علاپ ته ډیر خکې ځکه ما خو د ډیرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اوریدلی، مګر اکثر الاپ کی الته بسرکی دا د چانه مسلکی ډول زکړې کنا بس پخپله
مسلکی من له هیڅ هم زده کړ نه ده کړ. یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده، دا د رومبا چا غاکې ډیره زیاته و ډیره زیاته دا غ په غک باندې د سلوبي کوي کنا. اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوست ته راګرځي، هغه آهنګ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه زما استاد دی.
ښه یو بل شی، دغه مثلا ساری ګاما دا شان دي په مسلکي ډول زه دي کدي باندې سره پوهیږي
نه پوهیږم
کله دې کوشش هم نه دی کړی
نه ځکه دا ډیر سخت دی او تر شا یې ډېرې کیسې پرتې دي.
یو بل موضوع کریمي صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، د پانسې برشتي مال وستی او چل تک تاسو غواړی چې غږ پوخ کی او یا دغه وکي ساوګ دکې دغه لپاره ځنګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کې کنه؟
نه
ځنګړي پرېزونه دي، پرهیز بکې،
پرهیز هم بيخي دي. څنګه د کړي خوراکونو په برخه کې کوه؟
هو مرچک بنو، پیاز
بنو، دا شی مې نه دي کړي تر اوسه پوری. او بل خبره ده چې تمرین یوازې هم ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخترغه اوس ما پیلاس برو اومیکه اومیکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شمه کلم نه وکړي. اما د کمپوز کول دا خپل مری ته پکتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري، کنه هغه ته پکتو به یو څه انتخاب کړي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وځي او نه د پکی ترور کیږي، بلکې هغه د پی حاکم وي او ډیر ښه مختزي.
ام دې څه غواړم یو خبرو کوم، مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا نشته، په پښتو کې به وي د استاد مثلا استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندرې وي، د زینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي تل کې زیل ته کې شي دغه لمنځل شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل دي. استاد څنګه ده، لوړ محل ده که نه منځ محل او ټیټ محل؟
زه دواړه کولای شم. دواړه کولای شم
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وای عشق به تاله را بلل څوک په پالنګ باندې دا هسې در ختل څوک. دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړ ولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور سر ژوندی وای چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دوه بیتونه
ارشاد.
تپ سپوږمۍ سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مسترګو تلې غوا درېږي خپل ژوند مسترګو تلې غوا درېږي چې کاغذونه په هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېر زیاته مننه اوس ترم کړو. دا
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼې لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانی سوال. لمر به الله نه و راختلې، د ښار شپنۍ خاموشي اورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کوڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځله یې خوله وازې وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجېګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غیو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګې یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړۍ دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېلې دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو؟ نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو.
ورېښمین خیال.
اوس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس می په هیڅ ازرګې نه خوګیږي. اوس نه هیڅ نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما په نه خبره چې غصه به ما. ما ته به پلار یادېدو مور یادېده ما ته به پلار یادېدو مور یادېده بس لوی واړه به مې د کور یادېده. ما ته به خویندو ویل خانه ته په ښار کې څه کې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم. ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و همه. اوس خفکیگم زکه نه چې هر انسان پزان ده. که زه پزان شوم نو دا خو د ولس تاوان ده. لگ لگ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به خپل کړم زه کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه. بلا موده کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زرکی ویم چی یو خونه دے. بلها زوانے تیرے شوے بلها ہستے تیرے شوے. زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستانے میں سوال کہو چ استاد لوری سوال را. آیا آیا تو اس هم زان ل زڑ خورے وخش پہ تیرے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې ورونه ځانځاني خوښوي د وطن هر غریب خاني خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چپ خندا شم پجڑا دکڑوا. زما تیار کوٹا زما خوخدا. ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا. سوک را نمڑشو چا زپر خودا. څوک را نه مړ شو چا زه پرې خودم چا لکه ګل کتاب کې کی خودم چا را ته وخاندل چا ما پورې خندا وکړلا چې کله ټیک شو منو دغه ټپه ما وکړلا هیڅوک د چا د غم نه مري هیڅوک د چا د غم نه مري شیرین یار چا
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل ما راز چین دی وینم زما د زړه هغه زړه.